السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم لمه سره وی اوریدونکو په خبر کې د ماخام شپږ بجې شوې دي او په روانه غړې کې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. دا ریپورتونه د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننورو برخو د افغانستان په اړه دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی د پاکستان د دفاع وزیر وای کستون سي د خبرو للارې نه هواریږي نو افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. په خوستار ضلع کې ناپېژندو وسلوالو یو شمېر مزدوران تښتولي دي او د اوکراین چارواکي وای چې د روسیې په برید کې بېګا دوه تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو للارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکارا جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی یعنی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي دا یو سهل ته په دوها کې او سبنن په استنبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغه کې به سرګند شي. نوموړي د سرګندونې تر هغه وروسته وکړي چې نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبان حکومتي او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د بلوچستان په خوستار کې ناپېژندو وسلوالو په سړک کار کوونکي یو شمېر مزدوران تښتولي دي. د خوستار د نال پولیسو تاڼۍ عبدالعزیز د اکتوبر په 24مه مشال لډیو ته وویل چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځې ته ورغلل او هلته ماشینونه او 500 ګاډو ته اور ورته کړ. ورپسې مزدوران وتښتول. نوموړي د ځینو مزدورانو له خولې ویلي چې وسلوالو 13 مزدوران له ځان سره بوتلي خو هغه زیاته کړې چې کره شمېر یې ځکه نشي تاییدول ولې چې ښایي ځینې مزدوران د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنې تښتېدلي وي. عبدالعزیز ویل چې تښتول شوي مزدوران د سند دي چې د خوستار او بسیمې ترمنځ د سړک جوړولو کار کوو. تر اوسه د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې دي. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري.
موږ اوس هم دا یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی یو کېږي نو هغه د بند کړلی شي. دویمه دا دی که کوم هم تارګیټ بیس اپریشن هغه د وکړل شي. دویمه داسې عامه بدی باندې دی بمباری ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو سره څومره هم خلک بېکوره شوي دي دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې یو دایمي د امن والا سرات جوړ شي.
پټان عبدالخالق زیاته کړې ده چې د تیرو اتو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. پرلتوالو د اکتوبر په 24مه په پیښور کې د پریس کلب مخې نه واخلې بخنه غواړم د پریس کلب نه واخلې تر صوبایي سملې مخې پورې لاریون وکړ. په دې موقع د صوبې چیف سیکرتر شهاب علي شاه پرلتوالو ته وویل چې حکومت بې ځایه عملیات نه کوي خو چې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام ولس په نښه کېږي نو حکومت بیا د ذمهواري جوړیږي چې پر ضد یې عملیات وکړي. د اکتوبر په 1مه په منځنۍ کرمه کې په امنیتي سرتیرو برید شوی و چې له هغې وروسته په علي شیرزو مسوزو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا د کوار د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادیې یو مشر عاصم عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او دایتوب یا میډوایفري شورا سره نه ده رجسټرډ شوی چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د نرسنګ د شاوخوا 400 زده کوونکو د زده کړو وخت به درې میاشتې وروسته پوره شي او هغوی د خپلو سندونو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ظفر الیاس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نرسنګ او میډوایفري کونسل د غړو ترمنځ د اختلافاتو له جهې پخوانی کونسل ختم شوی اوس یو نوی کونسل جوړ شوی چې له وجې د مسئلې وخت اغستی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د زده کوونکو د مسئلې اړوند ادارو سره شریکه کړې او زر به پې د صحت وزیر سره خبرې کوي. او د اوکراین پوځي چارواکو نن ویلي دي چې د روسي د بلاستیک توغندي او د بریدونو د یوې لړۍ لامل د اوکراین په پلاسمینا کیف کې تیر شپه دوه کسان وژل شوي او شمېر زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د دې بریدونو سره زوروري چاودنې او اورونه هم بل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي روسي تیر شپه په ټول هیواد یو پراخه او ګډ برید کړی چې په کې له روستوف او کورسک سیمو څخه نه بلاسټیک توغندي او له بېلابېلو لورو څخه دوه شپېته ډرونونه توغولی دی. په سویلی هوایی دفاعي ځواکونو یې څلور توغندي او 500 ډرونونه راغورځولي، خو په یو لسو ځایونو کې د بریدونو د اغېزو پخلی هم کړی دی. بلخوا روسي رسنیو ادعا کړې چې د اوکراین ځواکونو د بلګراد د اوبو زیرمې په بند راکټونه ویشتي دي. چارواکو ویلي چې په برید کې بند نه دی ویجاړ شوی او نږدې آبادیو ته د سیلابونو خطره هم نشته. هلته د اوکراین ولسمشر له امریکا غوښتي چې د روسیې د تیلو په دوو شرکتونو بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سیکټر ته وغسوي سو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شي. نن په استنبول کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه به تاسو معلومات واورې. هلته د کرمې اوسیدونکو د خپلو غوښتنو لپاره په پېښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې یو زر اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا څوک چې د یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. خو الله موږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمانځلې. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند موافقه په تړاو دویمه ناسته نن په استنبول کې پیل کړې ده. دغه سي د پاکستان د دفاع وزیر هم ځینې سرګندونې د افغانستان په اړه مخې ته راغلي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته د دې ناستې معلومات ورکړي چې آیا په دې کې به په کومو موضوعاتو باندې تفصیلی خبرې کیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. په دوحه کې چې د پاکستان او د افغانستان کې طالبان حکومت ترمنځ یو هوکړه شوې وه او په هغه کې اوربند یو خبر موضوع وه، او دوهم موضوع په کوم دا و چې دی به په 25 د اکتوبر هغه په ترکیه کې ویني، او دریم پکې دا خبره شوې وه چې یو میکانیزم به جوړیږي چې په هغه کې بیا د راتلونکو لپاره د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې کوم د لانجې دي او مشکلات دي او د ترنګلتیا ده د دې د ختمولو لپاره هغې باندې به لارې چارو باندې غور کیږي. نو دا د ترکیې غونډه چې دا هم هغه د دوحې د غونډې په د پریکړو په بنسټ او مفاهمت په بنسټ شوې ده. خبرې دا وخت روانې دي او تقریبا د پاکستان په وخت سي 2:00 شروع شوې. هلته پاکستانی جورنالیست انس ملک هغه بیا مشهد ریډیو ته همدغه تایید کړی و چې د بندو دروازو شاته دي انګلستان صحافیان چې هلته کوم ورغلي وو هغې همدغه هوټل کې کوم دی کې دا غونډه روانه ده، هغې دغه نه بستر شوي دي. نو تر اوسه پورې د دننه څه خبر نه ده راغلی، خو البته مشهد ریډیو کوشش کړی چې د دواړو غاړو څخه دا معلومه کړی چې دې کې سکیږي، نو هغه هم دغه زیات د میکانیزم خبره ده چې دا به جوړیږي نو پاغه باندې باس کیږي. او دوهم دا چې دا اوربن خو شوی وو، ممکن ده چې د غزولو هم موضوع پکې رامنځته شي. او د پاکستان د دې خبرو نه وړاندې تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان چې کله د دې پاړه خبرې کول، نه هم دغه وي چې پاکستان نه غوښتنه کوي چې کوم پاکستان د ډېرې مودې رئیس یو خبره کوي چې د پاکستان پر ضد استعمالیږي، چې د طالبان حکومت دغه نه مني، ټي ټي پي خپل هم نه مني. خو بهرحال دا غونډه په دې کې اوس یو بل مهم پرمختګ خلک ځکه اشاره کوي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ تیرو څلورو کالو کې چې څومره خبرې شوې وې هغې څه پایلې څه نتیجې نه ورکړې، نو ځکه پکې اوس ترکیه او قطر هغه د یو منځګړتوب یا د سالس یو رول وبوي، نو دغه سره لږ دلته یو امید شته چې ممکن در دغه دوه هیوادونو ځکه چې د هغې دواړو د قطر خو ډېر ښه تعلقات دي طالبانو سره، د ترکیه او سره هم تعلقات دي، دواړو بیا پاکستان سره ډېر ښه تعلقات دي. او پاکستان به اوس یو پاکستان خو تل په خپله دواړه خیزه توګه باندې د مسلو د حل خبره کړې ده، خو دلته دا سوچ دی چې هغه مسلې نه حل کېدې، نو ځکه دوی د قطر او د سالیسی دغه او د ترکیې دا قبول کړې ده. دویم دا چې د پاکستان خو هم اوه کسان دي په دې خبرو کې، پاکستانیان نومونه نه دي راغلي. البته داسې مشال ډډیو ته ویل شوي دي چې په هغې کې د بهرنیو چارو وزارت چې کوم د افغانستان د څانګې مشر دی هغه پکې دی، او نور پکې ټول فوجان او استخباراتي او انټلیجنس دا خلک دي. افغانستان خپل نومونه چې دي هغه هغوی کړی دي چې پاګه کې زنه نوم د کچه کم د پلاوی مشر دی، هغه د کورونو چارو د وزارت یو مرستیال دی د حاجی نجیب پرمه، او دغه رنګ پکې د قطر کې طالبانو سفیر چې دی سویل شاهین پکې دی، د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی عبدالقهار بلخی دی پکې، د طالبانو په حکومت کې د کورونو چارو وزیر چې دی سراج الدین حقانی دغه کشر ور انس حقانی دی، دوه پکې نور د دفاع او د کورونو چارو د وزارت چارواکي دي. نو بهر انتظار وکړو چې نتیجې کله غونډه پای ته رسی، ځکه دا داوا غونډه روانه ده، تازه چې معلومات مونږ ترلاسه کړل، نو ګورو چې څه پریکړه ده دی په کوم شیانو باندې موافق کیږي.
سم ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورې یو لنډه د ماخلو د غیرستو د ریپورتونو طرف ته ورسو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی چې په صوبه کې پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د الوتکو بمباری نه مني. نوموړي د اکتوبر په سلی رښتما په چارسدی کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دي چې په صوبه کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې وروسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چارسدا کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف اولسي غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني، او وایي ټول پریکړه به د عمران خان په خوښه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چا ته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر ښه پوهیږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے. میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړه کړې دي چې د عمران خان د نظریه مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباری چې تر عام وګړو په نخښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټول پریکړه د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ تمام فیصلے میں عمران خان کی ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتی پالیسو ټکو نو کړل چې ردوی دغه پالیسو له وجې د صوبې امن او امان خراب دی.
آج ہنگو میں آئی ڈی بلاس ہوا جس میں
نن ہنگو کی آئی ڈی 14 شوی دا، چې په کې یو ایس پی او دو درې سپایان شهیدان شوی دی. دا هم هغه پالیسی دا چې مونږ یې بیا بیا یادګر نه کوو چې دوی په بندو کمرو کې فیصله کوي، هغه مونږ په اعتماد کې اخیستو بغیر دغه بندو کمرو فیصله په مونږ مسلط کوي. خو مونږ ورته دا ویل غواړو چې نن نه پس با ټول فیصله د خیبر پختونخوا حکومت، د خیبر پختونخوا ولس او د صوبې پارلیمان اعتماد کې اخیستو بغیر یو فیصله هم نه منو.
پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریز لری سیدھا ملک پر بیلا بیلا برخوں کے دوس لوال پر ضد عملیات چکم روان دی اور دلڑ کے دا مرکزی حکومت سربیرا دسلور وان صوبو سیاسی چاروا کی حکومتوں امنیتی چاروا کو مشران سلام مشورے ورست ددی هدفی عملیاتو پریکلا شویدا اوای طرح گرے ختمو لپورا دا ټول هدفی عملیات دوامدار وی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د کورمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منځنۍ کرمه کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کوره شوو خلکو ته اسانتیاوو نه ملاوېدو ضد کړی دی. دغه احتجاج کوونکي ځینې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورګزی را کوي.
دا نارے د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پر ورځ سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي سبلی ودانۍ مخې ته لاریون کړی وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 25 اکتوبر ویلي، لا اتو ورځو په احتجاج دي، خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی، یو کیږي نو هغه د بند کړل شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس امپریشن هغه د وکړل شي، څلوېښت زرو خلکو بې کوره کول دا دې خبرې حل نه دی. خو دویمه داسې عام آبادي باندې دی، بمبایي ما کېږي، عام آبادي کورونه د ما ټارګټ کېږي، عام خلک د ما کېږي. او بله خبره موږ دا چې دا څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړل شي او غواړو چې موږ په وطن کې یو دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 1 اکتوبر شوی پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر دې عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا الشرزو او مسزو ځینو سیمو د پی ډی ایم ای تر مخه 200 کورنۍ بې کوره شوي. که څه هم مقامي خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول، خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د اوسېدو لپاره کیمپ جوړ شو، بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سره نور مرستې ته هم لار هواره شوې. له سیمې بې کوره شوی یو تن وای، نه یې غوښتل چې کورونه پرېږدي، خو مجبور یې کړل چې داسې ژوند دی لا کړو سره مخامخ شوی.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپ پر دی اوجره کې مو په خپل لوخي دور ام ور دي څنګه دی خمو کې خو خوند لري. اول ما مختجه مهرباني دو کې مت زر په زر د علاقې کلیر کې سمو د خپل علاقو ته واپس لول شو. نو مت دین مخ کېم څه نه دی ملو شي، بیا هم څه مت نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانه مخې ته ناست د کورمه احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 24 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلي، د حکومت هیڅ دا نه وی خوخه چې په یو علاقه کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترې مالی او ځاني نقصانونه واوړي، خو چې کله امنیتي سرتیرو تر څنګ عام خلک هم په نخه کیږي بیا یې دا ذمواري ده چې پر ضد یې کاروایي وکړي. شاه وایي یو حکومت دا څنګه برداشت کولی شي چې پر خورې بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاده توګه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ورباندې ګزارونه کیږي، په کار نه ده چورنه دا پوښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بې کوره پراته وي، بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي، خو دا هر څه به ورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده، دغه ځل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلی، بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې میلاویدونکي پیسې هم له 3 لکو زیاتې ساتلي.
د صوبایي حکومت چې څومره هم پیکیج دی هغه اوس 18000 پیکیج نه پیکیج هم ښه دی، خدا نه خواسته چېرته کور نقصان شي څه ځای نقصان شي نو هغه زوړ پیکیج هم ښه دی او
په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سے د امنیت وضع خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو په خسره مخامخ دی. که څو هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنه په خیر وستر بلې زیاتیږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عام ولس کورونه په نخښه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي، خو چارواکي یې د بد امنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې د وزیرستان شه دوه ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکېک شه مختار الله چې پاک شه یو مشر خطانه جی او ورسره د یو بچې په شهادت ورسېدل، او یو پېښه د بارون په ایریا ډاګېک شه مختار الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولاګېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د کورولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچیون هم زخمیون دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي، یقین ډرون کیږي، یقین ماټر ګولې چیږي. مې وسه پر دې میز پر ریکارډ نه درغلې چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګېدلې وی یا نه طالب مرشوي وي. په تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیوا دوی دا څه واقعیت کیږي چې پښه بګونا شهریون دا شهیدون کیږي، ها زخمی کیږي. ها د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان شه بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکې سیمنا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې ریاست د امن حالات شکاوله خپل ذمہوري ده زر پیرا کی.
په نن سهار د میزو کلیک شوې ماټر روغی د سکول سان سره ولګېده، نو دلته که میز وکسي د دغه خلکې ژوند سکینن ډېر تکلیف ته ډېر نور سهولتونه کار نه کوویر. ها کم از کم په حرام خدای پرېږدي چې د دې ژوند خو په حرام تیر شي. چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی، دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی، د می ژوند په خوري دی، او امن ذمهوري دی ریاست تو.
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي، او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مې مشال ریډیو د ورزوس د یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په کوارټ په هنتون کې د نرسنګ څانګې ستکونکو د خپل غوښتن لپاره پرلت پیل کړی دی. ستکونکو وایي درې میاشتې وروسته به 1400 ستکونکو د په هنتون نه خپلې ډیګری یا سندونه واخلي، خو تر دې د ماده دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینڈ مډ وایفری کونسل سره نه ده ثبت شوی. دوی دا هم ویلی دی چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې کړې وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دی چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنگش پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې غوښتنې نوي منل شوي د دوی پرلت په دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر آسم وزیر د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تر 1400 زیات زده کوونکي به د دریو میاشتو وروسته خپلې زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړونده محکمې یا پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی چې وجه د دوی سندونه یا ډیګری هیڅ حیثیت نه لري.
نو سو سټډنټان دی هغه په فارغېدو دي، د دوی درې میاشتې تقریبا په 1400 میاشتو کې هغه سټډنټان په فارغېدو دي. هغه ته چې اوس کوم مسائل درپېښ دي، هغه 1400 مسائل دي. په هغه کې د یو مسائل چې کوم دی هغه لپاره ډېر زیات اهم دي چې هغه د رجسټریشن د پاکستان نرسنګ ایم اډ وایفری کونسل سره د دوی ډیګری چې کوم دی هغه نه دی رجسټرډ، نو د دوی په مهاشا کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل زده کوونکی سلمان نواب پر دې محل ویلي دوی دلته د خپل زده کړو په اخیری مرحلو کې دي، خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو ښوونکي نه دي ګمارل شوي. د دې سره د یادې څانګې زده کوونکي بلهاشې ستونزو سره مخ دي. د پوهنتون مشرانو سره یې لیده وشول، خو د دوی ستونزې چا هواري نه کړې.
پرمننت فاکلټی نشته کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ډی فاکلټی ډیر ضروری، پی ایچ ډی یا ایم پیل والا پروفیسران ضروری دی. هغه زموږ نشته بی ایس والا فریش ګریجویټ را راغستی، هغه راته کلاسونه لیو. بل زموږ د ډپارټمنټ مسله ده، ډپارټمنټ داسې مسله چې کله موږ یو ډپارټمنټ کلاس لولو، کله سایکالوجي ډپارټمنټ کې کلاس لولو، کله په انګلیش ډپارټمنټ کلاس لولو، زموږ پراپر ډپارټمنټ هم نشته. خو زموږ چې کم دا دوا پر دوا کوي، مطلب موږ کم فرسٹ دو زمنگ میجر ایشوز دی اغارے نو پی بی بی نے پی این ایم سی سرا ریکگنیشن مطلب رجسٹریشن د پاکستان نرسنگ کونسل سرا او دوی پیڈ انٹرنشپ
د یاد سانگی یوز دکون کی دانش وویل چې د روانو ستونزو سره د کون کی د ذهنی کڑاو سره مخامخ دي، ځکه چې دوی ډیگری کتر لاسه هم کړی، نو دا به تاسو یو کاغذ وی او هیڅ قانوني حیثیت به نه لري. باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال دی، نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو، مطلب دا دے چی زمون انوسی نشتا، انوسی نا علاوہ دلتا بلڈنگ مسلی دی، بلڈنگ نشتا دے، انفراسٹرکچر لکم دے، ہاو دے نا علاوہ فیکلٹی نشتا دے. مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی، مونگ تا کلا سنا دی، کلا یو ٹیچر رازی، کلا بلا دی بل ٹیچر رازی، او پا مونگ مانے خوندون آخلی.
پا آڑا مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبری وشوی، نو دا مشار ریڈیو تا وویل دزدکون کو دستوندو نه خبر ده او د اړوند چارواکو سره پری خبرې هم کړې دي. نو موري زیاته کړه ډیر ژر به د یاد سانګې زده کوونکي د روغتیا وزیر سره ملاقات هم کوي چې د هغوی سره به یاد د ستونزې تفصیل سره بیانوي.
ما خو 15 میاشتې شوې دي، 15 میاشتې کې په ما 5-6 میټینګز دي سره کړې وي. اوس می میجر پرابلم دادا چې کونسل مات شوی دا، د دې خپل یو کونسل وي، ا کونسل مات شوی دا او د درې میاشتې شوې چې کلا یو عدالت کې کلا بل عدالت کې کلا یو یو پسې کیس کین، اوس اوس کونسل ختم شو، اوس دی بل کونسل جوړ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر ہیلتھ منسٹر، نو آ جوڑ شو اور دا ہیڈ کئی اوس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ، اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو اور سپا کے نور دغم دی، نو اوس یو نوی کمیٹی جوڑا شو والا اوس با آغا دغ کئی.
په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه، خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ اینڈ میډ وایفری کونسل سره ونه کړی شو او نه ورته ځانګړې ودانۍ او لیبرټي ورکړی شوه چې د زده کوونکو زده کړې وسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خبرونې نیمایي تار رسیدلی او د لنډو خبرونو طرف ته بالاړ شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي، نو له افغانستان سره ښکاره جګړه ده. نوموړي دا څرګندونې نن تر هغې وروسته وکړې چې هم نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې د اوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د مخالکو په کورونو د بمباری نه کولو، بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته سر تر سره دستنولو او د دایمي سولې غوښتنې کوي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت تشمن دي. د بلوچستان په خوستار ضلع کې ناپیژندو وسلوالو په سړک کار کوونکي یو شمېر مزدوران تښتولي دي. د خوستار دنال پولیسو ثانه یو چارواکي عبدالعزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه ناصرګندا وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلی وو او هلته ماشینونه او 500 ګاډو ته ور ورته کړ، ورپسې مزدوران وتښتول. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د کوار د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپل غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادی او مشر اسیم عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او میډوایفری شورا سره نه ده رجسټر شوی، چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. هلته د پوهنتون چارواکي بیا وایي چې دا مسئله اړونده چارواکو سره شریکه کړې ده. او د اوکراین فوزي چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې د بلاستیک توغندي او د بریدونو د یوې لړۍ له امله د اوکراین په کیف کې تیره شپه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د دې بریدونو سره زوروري چاودنې او اورونه هم بل شوي دي. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وستا یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندیز وروسته د اغې ډلې ګڼ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندیز لاندې راغلی و چې وروسته بندیز ورڅخه لرې کړل شو. شاوخوا لس کاله وړاندې جوړ شوې دغې ډلې په وروستیو کې په پنجاب کې د اسرایلو خلاف له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غوښتل یې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي، خو مرکزی حکومت لاری ورته بندې کړې. وروستو د اکتوبر په 18مه د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکونکو نیولې. دغه ډله چې په اولنی اگست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنی مشر خادم حسین رضوی ولې د مړینې وروستو زوی ساد حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبې پاکستان چې په لندنس کې ورته ټي ال پی ویل کېږي، د اپریل په 15 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړې وه. خو یادې ډلې د احتجاج وروسته په 1 د اکتوبر د حکومت او د تحریک لبې پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 2023 کال کې قانوني ګوند جوړ کړ، خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثناءالله د یو نجی ټي وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل.
کې ٹی ایل پی کے اوپر ود ایویڈنس
او ٹی ایل پی باندې د ثبوتونو سره په 2020 کې هم بندیز لګیدل دا هغه بندیز ورستو د یو حلف نامې سره چې پر ریکارډ هم شته دی چې ګنې دوی په راتلونکي کې هیڅ داسې قدم چې ګنې هغه کې به تشدد وي او تر هغه لري کې هم راځي نو تاسو ته پتره چې ورستو په سکیورټي ادارو بریدونه سرکاري ودانې سوځیدل او په خپل ورقه کې سرکاري ودانې مخستل د سکیورټي غړو تختول تا ټول قسمه جرمونه وشو دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي دغه شهادتونو په اساس د تر هغه لري ضد قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوې تحریک لبیک پاکستان د روانې میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د شبې معاهدې د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزه مارچ په نوم لاریون کوي دوی دغه لاریون د لاهور شروع کړ خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انخطې وشوې چې دغه لاریون بیا پوره نشو هم دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي دا چې ټی ایل پی کله دم شو خو د داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي او بل دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموشه پاتې شي مشهد رادیو هم دا پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نکړي
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوا
ټول ته معلومه ده چې سلمان تاثیر د وجنې ورستو چې د هغه قاتل د پنځه کول فیصله وشو نو د اسټابلیشمنت په نگرانی کې هم دا تنظیم جوړ شو د ډله کې زیات جنونی خلک دي نو ځینې کارونه خو اسټابلیشمنت لو وکړل خو ځینې د خپل خوښې وکړل یو وار خور باندې بندیز لګیدل خو څرګند دی چې اسټابلیشمنت دې ته پام شو چې دا خو زمونږ اساسه ده انتخاباته کې هم په کار راځي نو بندیز ور باندې ختم کو اوس په بیا بندیز ولګید خو تاریخ ته دې خبرې گواهی ورکوي چې په کومو تنظیمونو بندیزونه لګیدلې نو امکانات شته چې د ټی ایل پی خلک چې دي دوی به هم د نورو تنظیمونو په نوم کار کوي
یہ دوسری تنظیموں کے نام پہ کام کرنے لگیں گے
سلمان تاثیر دا پنجاب صوبے گورنر ہو ہاں دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا استعمال پہ حوالہ سرزین خبریں کھڑے ہوئے چھے دا 2018 پاوت سلور ما جنوری خپل محافظ ممتاز قادری په ګولو ویشت پاکستان په عدالتونه کې د وګدې قضیه نه پس عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې و چې دغه سزا زد د تحریک لبیک ډله پاتیده او خپل تنظیم هم جوړ کړ معلوماتو ونډولو سازمان ګیل پاکستان په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک پنځم نمبر غټه پارټي جوړه شوه ځکه په انتخاباتو کې 22 لک ووټونه اخیستي وو د پنجاب صوبای اسمبلی په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم دغه اسمبلی ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروال پنجاب پنځوسمه ده د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا را روانو وختونو کې د ځینې نورو سیاسي ډلو ووټ بینک یا رای ورکون کې هم خپل ځان ته ماتولی شو خو په راتلونکي کې اسټابلیشمنت یا وار به هم استعمالولی شي د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم قدم شو دا غی په بندیز غنو سیاسي او سماجی ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو ویلو باید پی ټی ایم کړدم نشي ځکه دوی د امن غوښتن کړي خو د تاریخ لبیک په بندیز هیڅ سیوی سیاسي ډلې داس خبرنده کړي چې ګنې دغه بندیز دی خوشي په دغه بندیز د تاریخ انصاف او صوبای صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې یو تنظیم عسکریت خوخوي بندیز په کار دی خدا هم قتل بکار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړیو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د علاج لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه شوي کارونه ختم شوي دي خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا ملمستونونو کې ډېره شوي او دروازې په حساب په ډېره خرچه راسي بی ویلی باید ترخم دروازه دې سر تر سره خلاص کړل شي د ترخم دروازه په دې رستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په پوله تر سخت خطر رستو تړل شوې ده نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو
د پېښور په یو شخصي مېلمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا خور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې درې زره څلور زره نور خرچې کېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره دومره پیسې را وړي چې مثلا د کار یې وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته
اوس
والا موږ هم ایران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوي دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي، او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و، خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان عملیات شوی ده، آپریشن شوی ده، اوس دلته راغلی و شوا لپاره. والا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم اوس ډېر خلک همدلته ده، لاره بند همدلته پاتې شوي دي، کرنې خلاص شوي دي همدلته پاتې شوي دي، چې دا لاره خوشې سی لږ سهولت پیدا سي چې څوک ته وینې ضروري، بس نور شی نه غواړو، نور داسې کرایه خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي، چې له هغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه دی شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې پکار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس د یو بل رپورت طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له ایتلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یو لوسنامه شوې وه چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې اویا کاله پوره شوي دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15 یعنی نن یو غونډه هم وشوه. د یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و، دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی د لرغونې آثارو ښکار کولو اویا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونې آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. د سورا د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. د سورا کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست و، د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا ورستا مشال لري وویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی، او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږد نیټه ته مونږ کار شروع کړ، د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یوسفزو قوم جدا ریاست و، وروسته پاکستان راغی. بیا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. مونږ په دې خوشحاله یو، او دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یوه لویه برخه ده، او دیانا هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد رستا مشال ورته وویل چې دغه مشن تش د لرغونی آثارو ښکاره کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی ہر سب پکے راضی دے انٹرنیشنلی پورا دنیا کے دے پاکستان و خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده، او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې دو لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر پرمن زیاده، او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دی، او د خلک د ګورنمنت اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي، خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن دی پره د خیبر پختونخوا حکومت سے کم کارون دی، او د ایتالین آرکیولوژیکل مشن کم کارون دی، هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټوله زیات کم ټورست راځي، هغه دلته دی علاقے کلچرل هریټیج او هریټیج ټوریزم چې دغه وجه دې ناراضي جي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان اداسیار استاد مشر دی ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکاره کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نښانی دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه په شا چې کم تهذیبي تاریخي رویې پاتې شوی دی، هغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي، او دا زمونږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بده دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته تورې نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي، دا هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وایي چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثارو پنګه پریښو دی. اوس دغه د سوات دولت هم ذمہواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره، دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو، دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی، خلکو خرچ کړل، بیا په دهشتگردی حملې هم شوې دي، بیا رو رو ریسټوریشن هم شو، نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیکګراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی، کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي. سواد دا میوزیم چې کوم دی، دا چا اسٹیبلش کړ؟ لکه ما وی والی صاحب اسٹیبلش کړ. نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبیلټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو. چې
د ستورې کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوي کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ایښودای شوو چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړای شوو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو دا ورزوستا یو بل رپورٹ طرف تا دا اکتوبر پا پینسل لسما دا نابینا خلکو لپارا دا سپینی لکڑی روز المانسل شوا. خود دی پا مناسبت دا اکتوبر پا پینسیشتما دا بلوچستان پا پشین سیمکی خلکو د سپینی لکڑی روز المانسلا. په دغه مهال نابینا خلکو له حکومت یو شمیر غوښتنې وکړې. په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیاو غوښتنې هم شاملې وې. نور تفصیل د سمت شبنم په ریپورت کې اورو.
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاده سیمه کې د یوې غونډې تابعه کړې وه. د خانوزۍ اوسېدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی، د غونډې برخوال ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل. نابینا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې اړه د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالډو ته وویل
چې زموږ کوم مسایل وو هغه موږ د حکومت ته کښېښول چې زموږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده، پر هغه باندې عمل درآمد نشته. موږ دغه پیغام پرېښوئ چې موږ د سپین لکړې باندې دا 5% کم کوټه ده، دغه ورځ به مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو. د 10-20 کال څخه پر دې باندې یو داسې کس نه دی لګېدلی چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې پر دې باندې عمل درآمد شوی دی، یا پر دې باندې زموږ دا نور کوم مسایل چې دي مسله زموږ سره تربیتي یو درسګانسته چې نابینا موږ واغه ته ټلیفون کورس ورکو، یا د ټلیفون اپریټینګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړې ورکو، چونکی دا د نابینا رسم الخط دی. نو داسې یو تربیتي درګانسته چې موږ پاکي درس ورکو، موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسې تربیتي دغه درسګا دلته خلاص چې موږ دغه نابینا او کسان ته موږ خپل د کورسونه ورکو.
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالډو ټول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې هغوی ته د زده کړو او روزګار لارې هوارې کړي چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي.
بنیادی مقصد زموږ تعلیم، تربیت، روزګار او د معاشري سره نور مجلس نه غواړو. مینه، حق چې کوم بنیادی نشته، آئین پاکستان، حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل اکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره، د زموږ حکومت وخت د اعلی چارواکي دی دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنو چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو. موږ غواړو چې خپل کار وکړو، خپل روزګار وکړو، خپل بچان ته تعلیم ورکړو.
د پښین ضلع مرستیال ښاروال ملک منظور اڅکزي نابینا خلکو ته ورپیښ ستونزو په اړه مشالډو ته وویل:
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده، د یو حکیم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي څه مطلب دی نامعلومه دی. په کومه زموږ په صوبه کې چې دوی ته 15% کومه کوټه ملاو شوې ده، موږ وا سوال او ځلې کوو چې د دوی دغه 15% دا کوټه ور بحال کړو. د دوی څه کوم ستونزې دي، موږ د دې د اوارول دپاره پره کوشش کوو چې دا ختم شي ور حل کړو.
د سپینې لکړې لومړی پیل په 1908 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل سو چې د انګلند د برسټل ښار یو اوسېدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دې څخه بې برخې سو، ځکه خو هغه خپلې لکړې ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپېژني چې نابینا دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د 200 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي. خدا چې ویکسین څومره ضروری وي او آیا څه نقصانات یې شته هم وکنه، په دې اړه زموږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي، ټکاجات دي، دا هغه یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته، اول خو ته واکسین بنیادی دي سه چې زموږ اوریدون کې پدې پوه شي
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دے کے آغا تا دے انسان وجود تورو لے گی نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا کئی دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کئی کلا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے کلا مل جراسیمی کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی مختلف ٹکنالوجی خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پارا یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغه د بیماری هغه خطر هم کم شي او که بیماری خدای مکه شي نو د هغه بیماری هغه شدت دور بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پوښتنه کوي عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ دا ناروغي نه وې لیدلې نه دومره واکسین وو نن ډېر واکسین دي د پولیو دي د خسره دي داسې نورم دي تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ته چیره پخا پخا خو به دا هر څه نه وو خو که تاسو وګورئ نو پخا پخا دا مسائل هم هغسې نه وو او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي د هغې د تدارکو د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی پخا یوه بیماري وه هغې ته به قرضي نه نکې وي چیچک به ورته وي په اردو کې او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانته مرض و خلک به ترې مړه کېدو صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماره ډېره بدرنګه بیماری وچ بچا برال نو کاو جونته هم پات شنو شکل به ولا بدل کا
اوس هغه ختم شو
هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نه وی راوځي ګوره دا کووید راغ نو دا کووید چا نو مورې دل نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل هم راځي بیماری هم راځي سائنسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته غدا هم وایي واکسین د پولیو دی د خسره دی یعنی د شیری د خوناک دی داسې 12 مختلف تاسو بیماری یادوي په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین کوم نشته دی باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږېږي دا هم سایډ افیکټ دی. بعضې ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي بده خبره نه وي د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو
مطلب اثر یې وکړو
اثر یې وکړو نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی ته دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونو هم شامل دي هغه کې دا ویکسین چلیږي ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي سندھ او بلوچستان پنجاب کی وشو مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی خو د هغې خلاف ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وی دا را فیملی پلانینګ دی وی دا وی اولاد کمی ور تا سوس زمونږ آبادې ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوی دا زمونږ آبادی لکه او چې دا نه چې کوي کې د پولیو سره اثر دی
مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو.